السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې ازادي رادیو اورئ دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه زیاتره مطالب د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه دي چې نن په ارګ کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې ترسره شو دا هم اورئ چې د جمهور ریاست د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي په دې اړه د شمیر کارپوهانو نظرونه هم لرو د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هیواد دوه سرتیري وشلې دي روسیه وایي د سوریې په اړه د امریکا وروستی بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی خو په سر کې ناجیه صافی د افغانستان د دې ساتلو مهمو خبرونو سره
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له حزب اسلامي سره سوله د ملي اجماع او نړیوالو هیوادونو په ملاتړ شوې ده د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه کیږي او د افغان ژورنالستانو ملي ټولنه وایي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي اجماع او نړیوالو هیوادونو په ملاتړ ترسره شوې ده ښاغلي غنی دا خبرې نن د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون له لاسلیک وروسته وکړې
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وایي دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاری نوای بیا به هم د سولې پروسه کې خندونه زیات
د سره مهاله په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس لاري ویل چې د دغو مذاکراتو یو ځانګړی نه دا و چې د بهرنیو له منځګړتیا پرته د افغانانو ترمنځ وشول
د دې مذاکراتو یو سرګنده او زلاند ځانګړتیا دا و چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته خپل د افغانانو ترمنځ ترسره شو د دواړو لوریو ترمنځ په یوې جامع معاهدې توافق وشو
په ارګ کې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقتنامې پراخه غونډه جوړه شوې وه چې لوړ پوړي دولتي مشران پخواني ولسمشر حمید کرزی پخواني جهادي او سیاسي مشران او د حزب اسلامي سلګونو پلویانو پکې ګډون کړی وو له حزب اسلامي سره دغه تړون له سو میاشتو اوږدو خبرو وروسته لاسلیک کیږي بل لور ته د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې هوکړه لیک په پلي کېدو کې به هیڅ ډول نیمګړتیا رامنځته نه شي عبدالله عبدالله نن په دغه غونډه کې وویل چې د دغه هوکړه لیک په عملي کېدو وخت پیل شوی او په دې برخه کې هر ګام صادقانه عمل ته اړتیا لري ښاغلی عبدالله وویل چې د افغانستان نړیوال متحدین هم هیڅ ډول مخالفت د سولې دغه هوکړه لیک سره نه درلود د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه وکړي د دغې شبکې مشرې سمیرا حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس کې به د افغانو ښځو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریک شي له اداري فساد سره مبارزه ښه حکومتولي د ښځو بشري حقونو تامین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو د شبکې له مهمو غوښتنو شمیرل کیږي ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته راتلونکې اونۍ په بلجیم کې جوړه شي او د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي چې د دوی نوې ارزونه ښیي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې دي د دغې ټولنې اجرایه رئیس فهیم دشتی نن خبریالانو ته وویل چې د ارزونه له 1000 ژورنالیستانو سره د مارکو پر بنسټ ترتیب شوې په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالیستان اطلاعاتو ته له لاسرسۍ څخه ناخوښه دي دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتې پیښي د 2015 میلادي کال په لومړیو کې 90% ته رسیدي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل څخوري
سلام پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هواد دوه سرتیري وژلې دي. د پاکستان پاوز نن وویل چې پاکستانی سرتیرو تیر شپه د کنټرول په کرخه کې د هندي ځواکونو ډزو ته ځواب ووایه. پاکستانی چارواکي وایي په بیمبر کیل او لیپاکلیو کې دا جګړه شپږ ساعت روانه وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا نښته د هندي ځواکونو لخوا سرګند او بربند یرغل وباله او زیاته کړه چې د پاکستان پاوز د دې هیواد پر ارضي تمامیت د هر راز تیری د دفاع وړتیا لري. په همدې حال کې د هند پاوز ویلي چې له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد عملیاتي حملې کړي دي چې د هند پر لویو ښارونو د حملو پلانونه یې جوړول. د هند یو پوځي مقام وایي په د عملیاتو کې تورریستانو او د هغو ملاتړو ته د پام وړ تلفات او اړولي. خو د پاکستان پوځ وایي د تورریستانو پر مرکزونو عملیاتي حمله د هند لخوا جوړ شوی خیالي مفهوم دی چې هدف یې د کاذب اغیز جوړول دي. روسیا وایي د سوریه په اړه د امریکا وروستای بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې که روسیا سمدستي د حلب ښار په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. کربی همداراز وویل روسیا هم په سوریه کې د جګړو په بندېدو کې ګټې لري ځکه افراطي ډلې ښایي په دې سیمه کې رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر خارونو د حملو د تنظیمولو لپاره کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د کربی څرګندونې احساساتي وینا وبلله. ریابکوف وویل مسکو په حلب ښار کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد د یو دوه ورځني اوربند وړاندیز کوي او زیاته کړه د اوو ورځني اوربند لپاره د امریکا مخکنی پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې نن په لومړۍ نړیواله جګړه کې د زرګونه یهودانو د ډلهیزې وژنې 15 تلین لمنځل کیږي. د 1941 کال د سپتمبر په 9 او 10 نیټه د کیف ښار په لمنو کې نازی پوځیانو 3,001 یهودان قتل عام کړل. د ښځو ماشومانو او نارینهوو دا ډلهیزه وژنه د هیتلر په مشرۍ د جرمني د فاشیستي نظام لخوا د یهود قوم د له منځه وړلو لپاره په سیستماتیک ډول د ګڼې وژنې لومړنۍ تجربه وه. د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې سیمه کې تر 100,000 پورې کسان ووژل شول چې یهودان، روما یا جټان، د پخواني شوروي جنگي اسیران او د اوکراین د ازادي بخونکي غورځنګ جنگیالي پکې شامل وو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن په دې مناسبت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې ټول قربانیان به د خلکو په یاد وي. په پام کې و د اسرائیل ولسمشر رویوین ریولین هم د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره یو ځای په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. خو د اسرائیلي رهبر شیمون پیرز د مړینې له کبله یې کیف ته خپل سفر وځنډاوه. او وروستی خبر، سپینه منی وایي ولسمشر براک اوباما به د اسرائیل د پخواني ولسمشر شیمون پیرز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل اوباما به نن اسرائیل ته سفر وکړي او د جمعې په ورځ وروسته له هغه امریکا ته ستنیږي چې د پیرز مړی خاورو ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پیرز هغه سیاستوال وباله چې اخلاقو ته یې درناوی کاوه. دا هغه انسان دی چې اوچت او لوړ شخصیت درلود او د اخلاقو پر بنسټ مشرتابه یې درلوده. د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرز پرون سهار د 93 کلونو په عمر وفات شو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شوه. د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي دا خبرې ترې ځکه کامیاب شو چې د پردیو له وساست لرې وي.
د دې مذاکراتو یوه څرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساست او وسایط پرته خپله د افغانانو ترمنځ ترسره شوه.
د چارو د کارپوهانو نظرونه هم د دې موافقې په اړه راخلو او دا هم اوري چې د افغانستان خلک د سولې هر ډول موافقې ته خوشبینه دي.
حکمتیا چې راشي انشاءالله طالبان باندې تاثیر کړی هغوی به پوله وکړي انشاءالله وطن کې به آرامي راشي.
د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. په پاکستان کې د افغانستان، بنگلاديش، هند او بوتان لخوا د سارک په کانفرنس کې د نه ګډون لامل د کانفرنس د ځنډېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو. د نور رپورټونو په سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونیز پروګرامونه د لوبله میدان ورزشي خبرونه او کور کلی خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاری پینځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول وورای. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې موافقه نن په ارګ کې لاسلیک شوه. ولسمشر غنی په همدې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه سر له اوس نه عملی کیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د ویډیو کانفرنس لالارې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د مطمئن دی چې له حکومت سره د سولې موافقې په عملی کېدو به په افغانستان کې جګړه ختم شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه وروستي معلومات دروي.
لو پیچلو مذاکرات او د ځند وروسته بل اخره د پنځم پورز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې هوکړه لاسلیک شوه. که څه هم د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو لاري له افغان ولسمشر سره دغه هوکړه لاسلیک کړه، خو پارک ورته لوی او شاندار غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پرته تقریبا د هیواد ټولو سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو لاري غونډې ته وینا وکړه. ګلبدین حکمتیار وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې پر عملي کېدو به په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي.
باور لرم چې د مایدې په پلی کېدو سره به د هېواد روان بحران پای ته ورسېږي. دواړو خواوو تعهد کړی چې د مایدې ټولو موادو ته به بشپړ درناوی لري او په صادقانه او مخلصانه توګه به هغې ته التزام لري.
حکمتیار همدار از گوندوی هیوادونو وسلوالو طالبانو ته هم مشخص پیغامونه لرل. ګلبدین حکمتیار وایي کڅوک د لار رضا پرته او د بهرنیو ورانکار کړیو په ګټه په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي او وینه تویوي هیڅ کله بخپل هدف ته ونه رسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل خبرو کې په ټینګار سره دا ویل چې افغانان په خپل کې د روغې جوړې اراده او ظرفیت لري، خو کڅوګي پریکتی. ولسمشر غنی د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې اوس نړۍ ته دا واضح شوی چې څوک سوله غواړي او څوک جنگ، خو هغوی چې د جګړې دوام غواړي افغان حکومت باید د کرغیړونو څیرو د لا برملا کولو په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي.
اوتلون فرصت برای طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت تا بر سر دوراهی موجود در برابرشان نشان بدهند که انتخابشان چیست. بودن بر کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه با مانند حزب اسلامی یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی.
په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ویل چې دواړه خواوې دې ته په دغه هوکړه کې ژمنې شوې چې کومې ژمنې چې په دې هوکړه کې شوې دي د هغې عملي کېدو ته دواړه لوري ژمن دي او په دې برخه کې به د ده په خبره هیڅ ډول کارشکنی نه کیږي.
زمان انفاذ شروع شده، اما هر قدمش عمل صادقانه را میخواید. از ما و از طرف با اونا موافقتنامه را امضا کردیم و ما در این رابطه به ایش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اطمینان میتم که هیچ نوع کارشکنی در این راستا از طرف ما صورت نخواهد گرفت.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز د تیرې پنځشنبه په ورځ د سولې هوکړې لومړنی پړاو په کابل کې لاسلیک شو او نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنز د سولې موافقې له لاسلیک وروسته دغه موافقه مریول اجرا ده. بلې مراد صاحب
و امریدل چې د ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنز نن د سولې موافقه لاسلیک شوله. په هغه ویډیو وینا کې چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د افغان دولت د لوړپوړو مشرانو په ګډون راټول شو خلکو ته وکړه، تر ډیره د سولې سره په تړلو مسئلو راڅرخېده. نوموړي په افغانستان کې د جګړې دوام بې ګټې او د افغانانو په زیان وبله، او پر طالبانو او د افغان حکومت پر نورو وسلوالو مخالفانو یې غږ وکړ چې خپل اهداف د سولې له لارې تعقیب کړي او د ده په شان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې افغان حکومت سره سوله وکړي. د ښاغلي حکمتیار په نننۍ وینا اجمل ان د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې پر طالبانو د سولې غږ د حکمتیار په څیر د یو چا لخوا چې په خپله تر اوسه د حکومت په وسلوال مخالفت کې ښکېلو څومره ارزښت لري. ښاغلی صافی وایي
بیخي ښه غږ یې په ښه وخت کې پرې کړی چې وایي څوک چې دا یوازې راغلی دی او تسلیم شوی یا مایوسه شوی یا بله لاره نه لري، نو په دې لحاظ باندې دا یې غواړي طالبان هم نور د مرګ نه خلاص کی، جګړې نه خلاص کی، او شاید هم دای طالبان د نږدې نه پیژني که اوس هغوی د قدرت په سر یو څه اختلافات خپلو منځو کې لري، نو شاید چې یو ګروپ یې ورسره منلی هم وي، اما په شرط دې چې دا یې ورته دعوت ورکړي، نه د هغه چا د خوا چې د ملي وحدت د حکومت نمایندګانو سی وو چې هغه به طالبان وایي چې دا خو
انعکاس ولري نسبتا نورو د سولې غږونو ته چې وخت نا وخت پر طالبانو باندې شوې دي.
او فکر کوم چې دا به اخري پاینټونه او اخري ورځې د طالبانو د جګړې د ول چې هغه د پاکستان وضعیت ته هم په سیاسي لحاظ کسړای په منطقه کې او په نړیواله ټولنه کې توجه وکړي، نو اوس پاکستان هم مجبور دي د هغو طالبانو نه چې جنګیالي دي لاس واخلي او یا کوم اخري ټسټ خپل پرې وکړي که ناکامه شول بیخي پسې ووهي، نو په دې لحاظ دا به یو پخوانۍ موافقه شوې خبره هم فکر کوم د همدې بخش د طالبانو سره چې سوله غواړي وي چې یو شرط به هم هغوی شاید د حکمتیار غږ واوري او راشي او دغه لاره تعقیب کړي، نه د عبدالله
یا د اشرف غنی. تاسو څه فکر کوئ حکمتیار ل خپل او اساسي او بنسټیزو غوښتنو تیر شوه دي او کنه دی په د وینا د سرګندګي چې دی په راتلون کې کیام اماغه غوښتنه چې په خای لرلی لکه د بهرانيانو وتل او یادا چې دی یو نوی حکومت او نوی ادارې رامن سکیدل دا غوښتنه به تعقیب کی په سولې ژوند کې. زه فکر
کوم چې حکمتیار صاحب بدلون خو راوسته دی په خپل عمل و نظر کې، او هغه بدلون خو په اول قدم کې همدغه دی چې خپل راضي او په دې پروسه کې په مسلمانت عامیزه توګه برخه اخلي، او دا چې بیا د طالبانو د راتګ غوښتنه هم کوي او یا خپل نورې غوښتنې دای پریدي او نه تیر شوی دی د هغه اعظمي قسمت نه چې ډېر سوله تخریشي فکر کوم د هغې نه تیر شوی دی. اوس د اساس د بیس نه یو سیستم د فساد د کرزي صاحب په وخت کې ایښودل شوی دی چې اشرف غني او عبدالله یې نشي رنګولی، نو کیدای شي چې دغسې جدي جریانونه لکه حکمتیار صاحب غوندې ودرای شي، جګړې نه لاس واخلي، حکومتداري او عدالت اجتماعي تامینولو د سولې راوستلو او د وطن د عمومو خلکو ته خدمت کولو په لاره باندې ګام واخلي او پلان ورته جوړ کړي.
د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه واورېدله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان اکثره خلک په دې تمه او هیله دي چې نورې وسلوالې ډلې په خاص توګه وسلوال طالبان هم له افغان حکومت سره سوله وکړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو.
زمانم شفیع الله دی مون غړو روش په افغانستان کې د خیر سوله او د خیر امن ناشي نو تا به زمونږ افغانان لپاره یو ویاړ خبره ای الله دی او کی شهر هغه څوک راځي چې دا غد د اسلام او د افغانستان په ګټه ای مونږ دې ته خوشبینه یو
نمومت ډیر خوشاله ورو کده جنگ جګړو نو ستړي شوی دا تیر د موټه والا ورو کده کده جنگ نو ستړي خوشاله سوره راشه په آرام ژوند کې شپه خوب قرار وک شک متیا چې راشه ان شاء الله طالبان باندې دې تاثیر کړی غوږ په لوګ ان شاء الله وطن کې بارامي راشي ډیر ته کید سوله ټول د خوځ غشي هم دې جنگ کې جنگ ټول په جنگ تیر شو
زمانو مبین ده د حکمت یار صاحب سره غلای ده د ډیر ښه کار وشو د نور مخالفین هم باید سوله وکړي سو د افغانستان خلل د بدبختي او د انسان وزن نه خلاصي او د جنگونه د بدبختی نور له دې ملک چا ورکسي مثلا د حکمت یار صاحب سره غي اوس د نور مخالفین هم باید دا یو اعلان سي دا هم باید راسي سوله وکړي
د کابل د اوشمیر اوسیدونکو نظرونه مو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه وریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې موجوده حکومت تر 15 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پوښتنې سره مخ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یعنې د ملي وحدت د حکومت دوه کاله پوره شوي دي او اوس هم ځینې پوښتنې پورته کېږي چې آیا دا حکومت باید قانوني توګه د دې حکومت حق ده چې دوام وکړي او که څنګه. په دې اړه د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شویو انتقادونو په جواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 15 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخنسوري د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلی دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کارموده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري او د قانون اساسي د وضاحت سره سم د جمهور د صلاحیت لري چې مختلف بخشونه ایجاد کړي. سیاسي او کلک چې په هغه کې بعض شان چې لیکل شوی تر دوه کلو پورې وسی یا چون تیر کال ډیر مشکل کارو امنیتي بخش کې مشکلات درلود د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پر هغه په بعض بخشو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مخته تللی وای په پخ نه تللي ولې لاسترورنې په کارو کې ستامه.
ښاغلی چخنسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شو چې پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې. د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دغه موافقې له مخې حکومت باید په تیرو دوه کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرا ریاست برخلیک یې معلوم کړی وای. دغه راز انتخاباتي نظام کې اصلاحات راوستلي وای او د الکترونیکي تذکرو ویش تر څنګ د سیاسي وکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوې بیلابیل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبي مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسي جرګې د حراست او ثبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انوار الحق احادي په مشرۍ نوې ملي جبهې او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي دي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای د سیاسي هوکړه لیک عملی کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او لا غیر پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه کې میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت دولت.
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دا چې آیا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي وحدت حکومت ونه شو کولای سیاسي موافقت نامه عملي کړي که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته. د حراست او ثبات شورا چې غړي د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دي وایي په سیاسي هوکړه لیک کې د شته مواردو د عملي کېدو لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال
برداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داسې کیږي چې جمهور ریاست ممکن لدې عملی چی صدراتی پوس له لوی جرګې لازم رائے واخلي ته اندیشمن دی. نو ځکه په کارونو کې ځان کوي او اجرای ریاست هم د خپل وضعیت په اړه اندیشمن دی چې ممکن صدراتی پوس رائے وانخلي او یا که رائے واخلي د ده پر ځای به د بل چا دراتلولو په اړه خبرې پیدا شي.
اجرای ریاست هم د دې ټولو انتقادونو په اړه غلی نه دی بلکې وایي یو شمېر سیاستوال په دا ډول سرګندوي ارزونو سره خی چې د درک زواکې څومره کمزوري ده. د اجرا ریاست څخه ازادي راډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د علماو شورا سره په لیدنه کې وویل چې اجرا ریاست به تر 15 کلونو دوام کوي. ښاغلی عبدالله د غونډې ته ویلي چې د سیاسي توافقنامې په هیڅ برخه کې داسې څه نه دی راغلی چې که د 2 کلونو په موده کې لویه جرګه جوړه نه شي نو حکومت باید ختم شي. د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا وایي چې اجرا ریاست د قرارداد له مخې د ټاکل شوي مودې لپاره رامنځته شوی چې له 2 کلونو زیات دوام یې حقوقي مشروعیت ختم کړی دی.
د افغان حکومت د ملي والد حکومت د 2 کلونو د پوره کېدو په اړه مو د یوسف خان زدران رپورت واوریده. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل او د خبرونو په سر کې مو واوریدل، افغان حکومت او حزب اسلامي نن د سولې موافقه لاسلیک کړه. د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلی عبدالخبیر اوچکون وایي چې اوس به د دواړو خواوو کمیسیونونه په راتلونکو څو اقداماتو باندې کار کوي چې په هغې کې یو له تورلس څخه د حکمتیار د وستلو دی او دغه راز د نورو مسئلو په اړه. دا چې دا اقدامات او راتلونکي ګامونه څه دي له سفیر استانیزي خاورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وی افغان حکومت ژمنه کړې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه په هغه ملګرو چې په تور لیست کې دي د هغوی پر سر د بندیزونو د لری کولو لپاره به نړیوال ټولنې او هغو هیوادونو سره چې دوی په تور لیست کې شامل کړي دي خبرې کوي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون شی په مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې له ورځې به د افغان حکومت، حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د غړیو او پلاویو مینز د دوی یو مشترک کمیسون جوړیږي. په څو کمیټو کې به دوی کار کوي. یو کمیټه به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې د تړون په 15 مادو چې په درې فصلونو کې دا راغلي دي د هغوی په تطبیق او څارنې باندې کار کوي چې کوم مواد راغلي په هغو باندې به کلکه څارنه کوي. په بله برخه کې به د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ملګرو پر سر د بندیزونو لری کول او په تور لیست د دوی د نومونو لری کول باندې کار کوي. او بل کمیسون به چې وروسته کار کوي هغه به د ګلبدین حکمتیار پر راتګ او د راتګ په تنظیمات او ترتیباتو باندې کار کوي. خدای چې د ښاغلي اوچکون خبرې هم واورو په دې برخه.
د افغانستان جامعه دولت تعهد د اسلامي لپاره یو پیشنهاد ولري. هغه هیوادونه چې د حزب اسلامي رهبرانو تور لیست کې دي هغه نه له تور لیست نه وباسي او بیا شورا رسول او د وحدت ملي حکومت نماینده او د حزب اسلامي پلاوی شنبې له ورځ نه د غونډه شاید درلودي چې یو کمیسیون د اجرایوي جوړ شي چې د دغه تفاهمنامه مدګانو تصدیق کړي نظارت وکړي.
د ښاغلي اوچکون په خبره افغان حکومت په خپله ژمنه ولاړ دی او تمه ده چې لشنبې ورځې دغه کارونه پیل شي. او دوی ویل چې د نن ورځې ورځ یوه تاریخي ورځ وه دا چې افغان ولسمشر په ډېر تعهد او جدیت سره دغه توافقنامه لاسلیک کړله. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې نورې ډلې هم کیدای شي د سولې لپاره لیواله شي او دا د سولې عالي شورا لپاره ډېره ښه موقع ده چې نورې ډلې هم سولې ته راجذب کړي.
ډېر زیاته مننه سیفی الله ستانکزی. دوستانو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي چې له دې وروسته چې اوس د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوې ده نو په څو مهمو ټکو یا مهمو موضوعاتو د دواړو خواوو لخوا ګمارل شوي کمیسیونونه کار کوي چې یو په هغې کې له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم د ایستلو موضوع ده. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور دو چارواکي وایي د مخالفینو پر وړاندې د A-29 D-1513 جنگي الوتکو او هلیکوپترونو استعمال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات کم کړي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرشوب له زیاته کړي ده. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورت لري.
په شمال زون کې د 209 شاهین قردو چارواکي وایي لکه چې د قلوردو په نوښت جنگي تیارو او MD-1513 هلیکوپټرو سنبال شوی له مخالفینو سره یې د جګړې پر مهال د ځمکنیو قوتونو مورال هم زیات شوی دی. د یاد قلوردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا جنگي تیاری یې په تازګۍ سره ترلاسه کړی دي او تر دمه ترې د قندوز، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو په جګړو کې کار اخیستل شوی. آرام وویل چې لای نهویش تیارو او لا MD-1513 هلیکوپټر څخه په شمال زون کې د افغان ځمکنیو قوتونو د حمایت لپاره کار اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه هوایی حمایت از ځمکنیو قوتونو د جنگ د بریالیتوب یو اساسي فاکتور شمیرل کیږي او په همدې منظور د هیواد د هوایی قوتونو لخوا مختدا مختلف تیاری راکړل شوی او موږ یې د مخالفینو په ځپلو کې کاروو. هغه زیاته کړه چې له دې تیارو څخه په استفادې او د ځمکنیو قوتونو په حمایې سره د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو سطحه کمه شوې او برعکس د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د 209 شاین قول اردو چارواکي له موجوده جنگي تیارو څخه د تورستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د هغوی د ځالو د بمبارد په قسمت کې کار اخلي. د یاد قول اردو ویاند ازي راډیو ته وویل چې له A9 تیارو او له MD-15 هلیکوپټرو څخه عملا د قندوز په جګړه کې کار اخستل کیږي. لدی جنگل وتکو او تیارو څخه د کندوز په اطراف او د نخار کې د جګړې پر مهار کار اخستل کیږي چې لامل یې هر ورځ 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اړول کیږي او دا ډیر ماسر اقدام دی. شاوخوا شل ورځې د مخه د شمال هوایي ځواکونو ته د امریکا متحده ایالاتو لخوا 4 MD-15 هلیکوپټرې ورکړل شوې.
و امریدل چې په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وي چې د مخالفانو پر وړاندې د A9 جنگل وتکو استعمال د افغان ځواکونو تلفات کم کړي او مخالفانو ته د مرچوب له سطحه لوړه کړې ده. دوه نیمې بجې شوې دي. احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر اشرف غنی وی له حزب اسلامی سره سوله د ملي اجماع او د نړیوالو په ملاتړ شوې ده. له حزب اسلامی سره د سوله د تړون د لاسلیک پر مهال د حزب مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس لاره وویل د دې موافقه یو ځنګړتیا ده چې د بهرنیو لمنځګړتیا پرته د افغانانو ترمنځ سوله کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړ چې له حزب اسلامی سره د سوله د موافقې په عملی کېدو کې به هیڅ راز نیمګړتیا را نشي. د افغان میرمنو شبکه وای په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره پر را روانو ژمنو به جدي څارنه وشي. د دې شبکې مشر نن په کابل کې وویل د افغانانو غوښتنې به له نړیوالو سره په دې کانفرنس کې شریکې کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د دوی نوې ارزونه ښیي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هیواد دوه سرتیری وژلې دي. روسیا وایي د سوریې په اړه د امریکا وروستای بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل ک روسیا سم دستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگتن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. او په اوکراین کې نن په لومړۍ نړیواله جګړه کې د زرګونه یهودانو د ډلهیزې وژنې 15 تلین منزل کیږي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د چابهار سوداګریز بندر د سوداګریزو مالونو د انتقال او د ترانسپورت تنظیم په اړه نن په هند کې د افغانستان، هند، ترکمنستان او ایران ترمنځ کډه ناسته جوړیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوین چې نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه څلور اړخیزې ناستې هدف د څلور واړو هیوادونو سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول او د ترانسپورت تنظیم دی. د خاغلی کوینچ په خبره د غونډې ته ګډونوالو تر بحث وروسته به په دې اړه یو ځانګړی میکانیزم جوړ او عملی کاروایی پیل شي. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوایي چې د ستاندرد اداره غواړي چې صادرونکو سوداګرو ته تضمین ورکړي. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوایان سیمودین پسرلی د ستاندرد ادارې دغه حادثه د ستاینې ترڅنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر به د دغه سند په ترلاسه کولو سره وکول شي چې خپل صادرات به لزند او خن څخه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي. د خاغلی پسرلی په وینا نړیوالو بازارونو ته صادر شوی مواد د تضمین له سند پرته اعتماد نه لري او افغان سوداګری هم له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو. دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو بوجه پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجه وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو څنګ توکو بیې یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ. د مرتیامو مننه.
له سحر ګل امیرزی څخه مو د افغانستان د سات مهم اقتصادي خبرونه اوریدل. لدی وروسته چې افغانستان، بنگلاديش، هندوستان او بھوټان پر راتلونکي نومبر میاشت کې په پاکستان کې کېدونکې سارک غونډه کې لګډون نه ډډه وکړه او دغه غونډه لغوه شوه، دا به پر سیمه ایز اقتصاد څومره منفی اغیز وکړي؟ په دې اړه ملالی بشیر د اقتصادي چارو له کارپو وحید نوشیر سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې سارک تړون ولې مهم ده.
سارک د سیمه ایزو همکارو او همغږو د پاره یو پلیټ فارم ده. په دې باندې موږ پوښتو چې سیمه ایز سازمانونه چې دي دا ډېر مهم وي. اوس افغانستان د ایکو غړې ده، د کیرک غړې ده، د سارک غړې ده، او به کنړیوال سازمانونه ګورو لکه نړیوال بانک شو، دبليو ټي او شو، او داسې ایم اف شو، د دوی همغړې ده. نو دغه سازمانونه اکثر د هیوادونو ترمنځ چې کوم ستونزې وي هغه غړي هیوادونه راځي په کوم دغه ستونزې ورکی د پاګه باس کیږي. نو د سارک یو ډیره مهمه سیمه ایزه سازمان دی چې د هند، افغانستان، پاکستان، سریلانکا په شمول نور هیوادونه هم د دې غړي دي. نو خورا ډیر مهم دی په دغه په سیمه ایزو اقتصادي او امدات سیاسي مسایلو بحث کیږي او د هر پلوه مهم سازمان دی. او وکتا ستو ویل چې وس دغه غونډه چې د سارک د یا ناست چې دا وس په الحال د پاره کینسل شوې ده یا لغوه شوې ده. نو د ډیر جوړ اثرات ول خو د افغانستان په حق په دې باید پوښتنه چې وس برسل کانفرنس روان دی په 15 د اکتوبر کې. نو دا خپل د ولسمشر غنی د پاره او د افغانستان د حکومت لپاره به یو ننګونه وي چې الته په دې به وغږی یو دنه پښتون هم وشي چې افغانستان او نور هیوادونه په سیمه کې دغه ستونزې لري. نو دا به د افغانستان لپاره څو ترخوګي جوړ کړي. نو دا یو هم مهم مسله دغه پس منظر کې باید خبره موږ وکړو. او بل دا کوم ګورو د ټولو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ باندې ډېری اغیزې کولې شي. او اوس مانن سهار یو راپور لوسته چې 2015 کې هند پاکستان ته 2.1 میلیارد امریکایي ډالر په اندازه صادرات درلودل او همدارنګ 3.1 میلیارد پاکستان هند ته درلودل. نو دغه سره دوه هیوادونو ترمنځ د غونډو کینسل کېدل په دغه سوداګرۍ باندې ډېر اغیز کولای شي. همدارنګ که تاسو وګورئ د ټپي پروژه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ ده، نو دغه سره پروژه باندې هم اغیز کولای شي. نو زما په نظر باندې دغه غونډو کینسل کېدل کېدای شي په سیمه کې په اقتصادي او سیاسي بهیر باندې نوړ اغیز وکړي.
د سارک د غونډې لغوه کېدو سره تر ټولو لوی زیان به کوم هیواد ته ورسیږي په سیمه کې؟
اول خدای چې زیان ټولو ته رسیږي، دا چې کوم هیواد ته ډیر ورسیږي کم ورسیږي دا مهمه پوښتنه. زما په نظر باندې پاکستان کېدای شي ډیر متضرر شي د سارک د غونډې نه وروسته. ما چې مخکې تاسو هغه استایو ویله پاکستان چې هند 2.1 میلیارد امریکایي ډالرو واردات د خید هند څخه د اکثر خام مواد دي. نو که چېرته دغه سارک غونډه ودرېږي نن ما یو راپور لوسنو چې لیکل شوی چې د پاکستان انډستري یا صنعت چې دی هغه متضرر شي. همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم سوداګري ده هغه به هم ډېر تر ډېره بریده کم شي، ځکه اوس افغانستان د چابهار د لارې او یا د مرکزي اسیا د لارې خپل واردات کوي. نو زیات سره پاکستان ته رسیږي. دا یو بهترین موقع و یا بهترین فرصت و پاکستان ته چې د سارک په غونډه کې غړي هیوادونو ته خپل هغه سوی تفاهمونه چې یا د هغون ترمنځ کوم ناندرې وي په باندې وګیږي. او ډیر خپه هم پاکستان دی ورماندې اوس هم پرې باندې. ما یو سهار یو راپور لوست چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې دغه غونډه په هر حالت کې موشنو تر څو هیوادونه وکړي شي دغه خپل ترمنځ کوم ناندرې داخل کړي.
صادف فشارونه پر پاکستان باندې زیات شوی دي، نو دوی اوس کوشش کوي چې بیرته دا خبره د حل لارې ته بوزي. که دا سیاسي فشارونه هم دي، یعنی د سارک للارې پر دوی باندې سیاسي فشار هم راغلی دی چې نور هیوادونه نه غواړي چې په دغه هیواد کې په غونډو کې شراکت وکړي.
همیشه د هیوادونو ترمنځ که اقتصادي ګټ شریک شي نو سیاسي ناندرې د منځ نه ځي. اوس ګوره تاسو هند چې د پاکستان ته چې د انډس ووټر ټریټي چې ورته هغه ختمه کمه، نو کدا ختمه کی هغه وبو چې د هند نه پاکستان ته ځي هغه به ودرېږي. د پاکستان مختلف ډیمونه چې دی هغه بغت دغه سره مخامخ شو. که پاکستان مخکې د مخکې لري انرژي د کرایسس سره مخامخ دی. همدارنګ هند وی په 1999 کې هغه پاکستان ته د موست فیورټ نیشن یو ماده ده چې د دبليو ټي او یا د نړیوال سوداګریز ارګان یو ماده ده. هغه هم هند چې موږ یې خواکو هغه تر مخه لاو چې هند په ډېر اسانه او پارزانه شرایطو باندې پاکستان ته خام مواد را لیږل. نو همدارنګ افغانستان اوس هم د دبليو ټي او غړی هیواد دی، نو ورته عمل کولای شي د پاکستان سره. نو زه فکر کوم چې کله چې اقتصادي فشارونه زیات شي بیا سیاسي بهیرونه چې بیا چټکیږي. کمدا چې هڅه مو څوک چې وایي چې دا باید داسې وشي موږ تاسو ګورو تاریخ دې ګواړي هغه بیا نه کیږي. خو اوس په الحال د سارک د غونډې هیوادونه ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان او بخی افغانستان او هند غواړي چې پاکستان باندې اقتصادي فشارونه وارد کړي تر څو هغه سیاسي ژمنه د پاکستان نوالي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اړینه ده.
د افغانستان، بنگلاديش، هند او بوتان د نګډون له عمل د سارک د غونډې د زندیدو په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو وحید نوشیر څرګندونه باوري دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې اوري. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې د هیواد د ژورنالستانو رسنیو د فعالیتونو او کاري ستونزو په اړه د خپل ارزونې نتیجه اعلان کړه. د دې ټولنې مسؤلانو ویل د دوی ارزونه ښیي چې په ځینو برخو کې د ژورنالستانو رسنیو ستونزې پر روان کال کې د تیر کال په نسبت زیات شوې دي. دوی له حکومت هیله وکړه چې د ژورنالستانو رسنیو د ستونزو حل ته هڅې تیز کړي. د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د دوی د ستونزو حل ته منظمې کمیټې جوړ شوې او کارونه په جدي توګه پر مخ روان دي. خان محمد سین په ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې کمیټې له فعالیدو سره به د سوداګرو ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. د دې خونی ویان سیام پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کمیټې کار او د سیمه ایز پیوستون د پلان پلي کول به د هیواد اقتصادي او سوداګریز
په بخانه سره د خان محمد سین دا رپورت د سعودي د وزارت پړه دی او سم پام کړی د افغانستان د ژورنالستانو د څېړنو د نتیجې پړه د خان محمد سین رپورت ته
اطلاعاتو ته نه لاسرسی نامنی د ژورنالستانو او خصوصي رسنیو اقتصادي ستونزې له خزینه خبریالانو سره ناوړه چلند د خبریالانو د وژنو د دوسیه نسیړل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې په ګوته کوي. یاد ټولنې په دې اړه د هیواد د ژورنالستانو او خصوصي رسنیو د فعالیتونو او کاري ستونزو په اړه د خپلې ارزونې نتیجه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې اعلان کړه. د دې ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی وویل چې دغه ارزونه ښیي چې د ژورنالستانو او رسنیو ستونزې سږ کال د تیر کال په نسبت زیاتې شوې او له حکومته هیله ده چې اوارۍ ته تدابیر جدي کړي.
زمونږ هدف دا دی چې دولت خپل قوي اړخونه وپیژني او پیاوړي کړي او د دې ترڅنګ کمزور اړخونو ته هم پام وکړي او د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي.
د افغانستان د ژورنالستانو د ملي ټولنې مسؤلینو وویل دا ارزونه له 1300 ژورنالستانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالستان اطلاعاتو ته له لاسرسي څخه ناخوښه دي. 30% ویلي چې خزینه خبریالان په دفترونو او له دفترونو څخه بهر له جنسي ځورونو سره مخ دي. ارزونه دا هم وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 9 او د 10 کال په همدې موده کې 80 پیښو ته رسیدلي او د خبریالانو د وژنې دوسیې په بشپړه توګه څیړل شوي نه دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ژورنالستانو د ستونزو حل او د دوی له فعالیتونو سره مرسته کول د حکومت په پلانونو کې شامله موضوع ده. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نافذ دی او په مجموع کې د ژورنالستانو د ستونزو حل ته معتبرې کمیټې جوړې شوې چې کارونه په جدي توګه پر مخ روان دي.
د خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې کمیټه د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا پر موضوعاتو کار کوي. د اطلاعاتو لاسرسی په برخه کې قانون یو تکاملي پروسه ده او وخت ته اړتیا لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغو ټولو ټکو ته د رسیدګۍ هڅې کړي دي. هیله من یو چې د رسنیو او ژورنالستانو د وضعیت په ښه والي کې پوره مؤثر واوسي.
افغان ژورنالیست حزب الله تل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند نافذ قوانین دي وساري او په جدي توګه دی پلي کړي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغه ستونزو ته پام ونه کړي د رسنیو کارونه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو
دوستانو سلامونه می ومنی
نن چا پره نن کاټ نستا کچا غړی کی په دې برځ نن غوی دو بیندو زرا باندې راځک سو وبو را باندې راکو چکړي
لپی خبر څخه د ستنی شوی کډوال خبري مو واوریدلې چالتي لستونزو شکایت کاوه آی پیګی چار اورت څومره کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راځي دوی هلته کوم ستونزې لیدلې او اوس په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي نن امدا موضوع څیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي نوردونکو د کابل په پلیچرخي سیمه کې یو لوی دښتې ته چې له پاسه سور مار او لاندزمک سپیرو خاورو نیولې ورغلو په دې دښته کې څو خیمې او لوی سره وشنه موټر چې په څونډیو آینو او بنګړیو سنگر شوی ولاړ وو د موټر په منځ کې ستړي ستومانه په دوړو او خاورو سپیری میرمنې او ماشومان د مرستې په تمه ناست وو نږدې ورغلو او له میرمنې سره چې چادرې پر سر وغږیدلو په پیل کې مور نه پوښتل چې په موټر کې له ځان سره کوم شیان راوړي
موٹر کے اندر کوٹو کالی مالی دی پچی دی لرگی دی تازاڑ چجکی دی تختی دی خوش ہے پکی نشتا چیز رڑا دی پی خوشی
خی تاس ٹول موٹر لخاص رڑا کڑی
وہ
کوزنگ شیاں
زی دی ہدی خود مکی دادی دی کی اخو پکی زمنگی کی دی دوڑا کور پکی
نو دانور کالیم چرتا کی ہوزل مثلا فرشون ام ظرفون ام چرتا کی ہودل
پرشین مرشین نشتا خوردا سر تنجگان دی الک ترپن مپن دی خپلم پگوتو گنڈلی دی دا شیاں ام بورے کی چولے غم پکی کی دی ہایو تو صندوق ندی نان وار تنو پنیچر منیچر چم پک نشته خالی د زړه شین وای دی غم پکې
او یو څه پچی
آیا څه پچی دی لرګی دی ازاړه دغه نه لرګی د کوټو نه راغورځو لغم بورې کې چول ټوله ولا
چلته وس پځوي
چې دادو ته بیا وس وسم
د سترو شو کډوالو له چیرو څخه لورای معلومېدل چې په خبر کې بده ورځي او ډېری سختي لیدلې وي وهل دبول زندان د کورونو ورانول د سیم کارتونو بندول هغه څه وای چې دوی دته اړکړی وای چې پیښور پریږدي په پیښور کې پر افغان کډوالو د ظلمونو کیسې لسو تنغو کسانو څخورو چې عملا ورسره مخ شوی وو
د مانو بازار ده د سچره مور کرا سره چې به وره د ذخیره ته جوړ کو په بازارو کې به ډیر کول په جبو بلا سرمنډه پیسې به تر ایستي جیل ته به راخ کول کښ کول سلک قسمه په ساتنه وکړي افغانان سره وزي وزر یقین دی اوس ګلاره کرام لري
یو سیم کارت اړی شی د ټوله دنیا کې قوانین شته یو تبا یو چیرته ژوند کوي یو سیم کارت استعمال لول د پر حق لري چې واخلي په پاکستان کې موږ د یو سیم کارت اخیستلو هم اجازه نه درلوده یعنی دونه قوانین په موږ باندې سخت کړی وو او موږ د خپل فشار لاندې راوستو وو
مانو عبید اللہ دے چاپا بدا گلالا جگ بیکر نا پر بیتانی تاوی اوڑ بس چٹی پر چٹی پتانا کی بے وہ حلم را ترا کول پیسی بے مرن آغستی کارت و موبیل ہر شے بے واغستل اگر چی بابی عبیر ترا وطلو تینا نو با موبیل و نو با پیساو که خبر دې کوله وهلی به تکولی به
ته خو سپینګیره یې مې آی په سپینګیرو یې رحم نه کوه
نه نه دا رحم په پاکستان کې نشته دا
چی وهلی کاکا په لخته په لرګي چی
په لخته دې موهی په لغته دې موهی
دومره وخت ته کوم راتللې پاکستان ته زوی په مینته مې ژوند کې تیر وای شکر بیګر هغه دې شپې خپل وطن ته
پاکستان کې کوم مشکلات ولې در ترې
څه کوم خیر دې نه مې دې زوري او بلګه مې دې له تاند مې دې خو څه زه خدای کړم نه ستنه مې واسه سيد خبر درته ذاته خود سي اوسې تنګ نن چا پره نن کار نستا کچا غړې کې په دې برځ نه کوي دوه بندو زرا باندې راځو خو وبې را باندې راځو چې کړی لار دې خانانو کوټو کې ماړول ذاته نو سسرا
کله خپل وطن ته راغلي څومره
خوشاله دې خوشاله چې نن دامځه خلک زړه ته قید لکه ګلان د خپل وطن ته خوشاله د خپل ژوند کې خوشاله د خپل خلکو ته خوشاله چې په زبر طرف یې ګم
د خو غستون زیبی چې افغان کډوال په کډوالۍ کې وسره مخ و د چبه هواد کې دیننه کوم مشکلات لري په دې اکل هم د څوتنو خبري اورو
نومې
بابو
اوس د پاکستان راغلو
د کوړي نان نه خاص آ کوړي کې پراته وښنه ونه کې نم د سر سوره شته نم ولاړه کوټه شته نم یو دیوال شته نم خشته نم بس اوس بزونه چې ته کوم مسلمان مره باندې مې روا دي چې په کوټه برا کې کو بیرانی
او کنه هم د په دښته کې پاتې کې
نم د سر دښته کې به واړو نو کدا دښته کې
اوس دغه موټر لاندې تاسو ناشتي
اوس
کله موټر حرکت وکنه زوبلېږي
نو چې زوبلېږي نو څنګه به کولا برته کړی نو کوس لګو خوري تر خو ته لري بشو
الته څه تصمیم لري چې په کابل کې بلدي روسه څه کوي ته
اوس څه کوم چیرې شوګاري لګو ما کوم کوټه موټه به جوړو ما دغه غپ کوم نور بچی کوم جمع را باندې راغی یخم را باندې راغی
اج شریما سرخه کانو پټکی مړولی سل کوری نم حکومت پختنه کانی نه یو جرنالیست راز نمګ د ماجر حکومت وای چې موږ به تاسو سره ډیر همکاري وکړو خو موږ سره نه دی وبو نه دی کوټی نه دی سرپنا مجسول خو وسی یو سرپنا دی را کاندي چې خالی ګرمۍ تل مرته پراته یو دی موږ دی وبو غم دی وسی
د کډوالو دی وزارت مسول کسان وای چې هر ورځ تقریبا 3000 کسان له پیښور څخه او یو نیم تر 2000 کسان له ایران نه افغانستان ته راځي چې د کال له پیل څخه بیا تر اوسه 215000 کسان هیواد ته راستنه شوي دي. هغه کسان چې د کډوالۍ کارت لري هغو ته یو څه پیسې د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ د کابل په پولي چرخ کې غذای ته هم ورغلو چې راغلو کډوالو سر نقدي مرسته کېدله. زرمینه چې په ماشومتوب کې پاکستان ته تللې وه اوس له خپلې وړې لور سره بیرته راستنه شوې. له هغې سره داسې وخت غږېدلی وو چې نقدي مرستې ته په لاین کې ولاړه وه.
مړګۍ له موره پاتې یم چې ماته به مرمه پته نه لګېږي.
بیا پېښور ته تللې وې؟ همالته دې واده مکه
و
دا دی ریکي ستدا دی لور دی دا
و دا مې لور ده
ښه په لار چراغ لې کومي سختي دی ولې دی
خو نه مرستره سره وکړ نه خوشاله راکنه خنه وا
چې نه دی درکړي اوس دا چراغ لې دی څل پاره غلې
دا پر چې راکې
ها دا پر چې درکې به
شي دا کارټو نه وای درکو نور مواد نه خبره سي چې برا کې را وینه کې
یعنی کوم راست کې ګل دینه ورست کېږي
او
ښه چې غواړی ام دا اوس چې ضرورت لري
که شوړې راکولې ګبرستاني راکولې که کرپې راکولې هغه دې خپل کار ده
کرپې شي
دا
خالي
نو دا رپې نه ده
رپې پیسې
پیسې
څنګه درته ویلې درکې
وو دا خو ویلې وو
محمد طاهر چې 15 کال په پیښور کې تیر کړی وای که څه هم دلته د استوګنې ځای نه لري خو بیا هم دا چې خپل هیواد ته ستون شوی ډیر خوشاله دی. د هغه په لاس کې هم نقدي مرسته وه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورسره شوې وه.
دا اوس دغه غرفې مخ کې موږ او تاسو ولاړ دلته پیسې درکوي دغه پاک لګ راته وغږیږه دا پیسې څومره ار نفر ته ورکوي او څومره پروسه لري چې بیا درکوي
لکه موږ ته دا فرمې راکړ شي اوس راول پلان دلته بس دا غیر کوم نو مش مری صبر دي
ښه ته یو مش مری دات سر
یو دوا درې سالور پنځه شپږ وو اته نه لاس دولس دولس ډیر لاس څوار لاس پنځه لاس شپږ ولس اته لاس ننس
دا چې د کډوالو چارو وزارت له ستنو شوو کډوالو سره د سرپنا په برخه کې کومې مرستې کوي چې هغوی له ستونزو سره مخ نه شي موږ د یاد شوي وزارت له مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل سره د کډوالو د سرپنا ستونزه شریکه کړه. هغه وویل
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي. هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه لري او هیواد ته راستنېږي ټول د یونیچار تر پوخخ لاندې راځي. له هر راستنیدونکو کډوال سره 300 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. هغه ډیر ستونزې نه لري خو هغه افغانان چې هغه بیا د مهاجرت کارتونه نه لري یعنی بیا اسناد کسان چې هیواد ته راستنېږي یوازې له 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM لوري مرسته کیږي. پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. دا یو ستونزه ده. له همدې امله د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترسو چې دغه پلان پر اساس به لپاتې 80% سره هم راسي وشي. په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي. دغه پلان پر اساس به په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وشي. عملی کارونه ډیر ژر له ننګرهار ولایت څخه پیلېږي.
میخیل ویل چې ځینې کډوال ځمکه او سرپناه لري. دوی دومره امکانات نه لري چې له ټولو سره د سرپنا په برخه کې مرسته وکړي، یوازې اړو کسانو سره دوی کومک کوي.
خو زمونږ یو شمیر هیوادوال بیا ضرورت نه لري دغه د ځمکو نمرو ته، یا په هغه شهرکونو کې په لورو پلاتو سیمو کې چې هغه شهرکونه جوړ شوي هغه نمرو ته ضرورت نه لري. یو تعداد بیا مستحق نه پیژندل کیږي، دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپنا زمینه برابره کړي. مستحقین پیژندل کیږي، کومې کورنۍ چې مستحق وي د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس او د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغوی ته یو یو نمره ځمکه ورکول کیږي. کابل او ننګرهار کې ساحې مشخصې شوي. د کابل په باریکاب کې 10,000 نمرې دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي. دغه تفاهم لیک لاسلیک شو د ولسمشر په حضور کې. په باریکاب کې د دغه تفاهم لیک پر اساس یو شهرک جوړیږي. مستحق کورنۍ منګه دغه ادارې ته معرفي کوو تر څو هغوی ته یو یو نمره ځمکه ورکړي. کابل کې د ګوسفندرۍ په سیمه کې، د کوه کروخ په سیمه کې ساحې مشخصې شوي. همدارنګه په ننګرهار کې هم یو شمېر سیمې مشخصې شوي تر څو هغه مستحق رسنیدونکو کډوالو ته پکې یو یو نمره ځمکه ورکړل شي. په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په ساحه کې، مثلا د شیخ مصری په ساحه کې، د چمتلی په دښته کې، او په کوټ ولسوالۍ کې په دغو ساحو کې یو شمېر سیمې مشخصې شوي، او تدابیر وروسته به د دغو شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي.
شنو خالونو راو ګدر لټشو هم په کابل هم په خبر لټشو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا تخاپی رو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارنگنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن دورشا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا تنو مینو چغمی اور ایک نا